رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او دا هم خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شپږویشتو ولایتونو د رایو 92% نتایج مرکزی دفتر ته رسیدلی دي، او ټاکل شوی چې د پاته اتو ولایتونو نتایج به وروسته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور امریکا ژغتو وویل چې لومړني قسمي نتیجې به ډیر ژر اعلان سي. له بلې خوا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې ټول شکایتونه به په روښانه او شفافه توګه د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې وڅېړل سي. پاکستانی چارواکي وایي چې وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ په شمال لویدیځه قبایلي سیمه کې عملیات پیل کړل، تر 30,000 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. چارواکي وایي چې پوځ پرون د جمعې په ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل، خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څومره یاغیان وژل شوي دي. د دغو عملیاتو او جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ افغانستان ته مهاجرې شوي دي. د هغه وخت راهیسې چې یاغیانو د کراچي په هوایي ډګر برید وکړ او پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، تر اوسه پورې 200 یاغیان وژل شوي دي. د پوځي اقدام د پاکستان د حکومت هغه د 2 میاشتو هلې ځلې ختمې کړې دي چې غوښتل یې د پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. عراقي ځواکونه او یاغیانو پرون د جمعې په ورځ د تیلو د تصفیې د یوې غټې فابریکې پر سر خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو چمتووالی ښودلی چې د سنی جګړه مارانو سره د جګړې په برخه کې به د عراق د پوځ سره د مرستې لپاره نظامي سلاحکاران ورواستوي. د بیجي د تیلو تصفیې په فابریکې باندې چې د بغداد په 250 کیلومتره کې واقع ده، د سه شنبه د ورځې راهیسې سخت جګړه روانه ده. د پنج شنبه په ورځ د دغې فابریکې نیمایي برخه د دواړو دخیلو ډلو په کنټرول کې وه. د یو بل خبر له مخې د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د عراق د اسلامي دولت او شام ډلې ته د کیمیاوي وسلو یو مرکز په لاس ورغلی دی چې د عراق د پخواني مشر صدام حسین د وخت و. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندي جن ساکي وویل چې امریکا په دې برخه کې اندېښمنه ده، خو ډېر امکانات لري چې په دې مرکز کې به نظامي ارزښت لرونکي کیمیاوي وسلې نه وي. هغې په دې ټینګار وکړ چې د دغو موادو انتقال ډېر ستونزمن کار دی. د سوریه حکومتي مطبوعات وایي چې د هما په ښار کې چې د حکومت لخوا کنټرولېږي د موټربم په چاودنه کې لږ څه لږ 4 کسه وژل شوي دي. د سنا خبري اجانسو پرون د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په دې برید کې چې د الحرا په کلي کې وسو لږ تر لږه 50 کسه زخمي شوي هم دي. په راپور کې د یو پولیس له قوله ویل شوي دي چې ترهګرو یوې لارۍ ته چې په کې 3 ټنه چاودیدونکي مواد بار شوي وو انفجار وکړ، او له امله یې په سیمه کې زیاته خرابي راغله او زیات شمېر کورونه تباه شوي دي. یوې مرستندوی مؤسسې په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو په یو کمپ کې چې د جګړو څخه تښتېدلي تقریبا 15,000 خلک ژوند پکې کوي، د یوې لویې فاجعې د پېښېدو خبرداری ورکړی دی. د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسې امریکا ژغ ته وویل چې د بینتوی د مهاجرو په کمپ کې د اپریل د وروستۍ اونۍ را په دې خوا څه د پاسه 100 ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کالو کم و مړه شوي دي. په جنوبي سودان کې د دغې مؤسسې د ماموریت رئیس رافایل ګورګي وویل چې تیره اونۍ په اوسط ډول هر ورځ 3 ماشومان د خرابو حالاتو او سختو بارانونو له کبله مړه شوي دي. زیاتره ماشومان د خواګرځي، سکاروي، د خوراکي موادو د کموالي او د چشنګ د ناپاک اوبو په وجه مړه شوي دي. کله چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د جنوبي سودان د حکومت د طرفدارو او مخالفو قواو ترمنځ جګړې پیل شوې دي، په سلګونو زره خلکو د ملګرو ملتونو کمپونو ته پناه وړې ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې تیر کال 1.5 میلیون خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، چې دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات شمېر دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د تیر کال په پرتله د مهاجرو په شمېر کې 6 میلیون تنه زیات شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واورېدل.